هستند که هم درد جذبه میبره و هم تاثیر به سیستم عصبی انسان داره و باعث خواب میشه که استعمال دام داره از سبب احتیاط میشه که یا به نام مواد مخدر یاد میشه که مثلا وقتی که ما با خوردن یک تبلت مسکن هم سردردی مخوب میشه بعد از ما استفاده دام داره از میکنیم.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو کو یوې نړیوالې مرستندوی موسسې خبر ورکړ چې هر ورځ له ایران د هرات د اسلام قلعه بندر له لارې شاوخوا 15,000 افغانان خپل هیواد ته ستنېږي چې یو اصلي دلیل یې د اسرایل او ایران جګړه ده. د افغانستان لپاره د ورلد ویژن نړیوالې موسسې اداري اړیکو د برخی رئیس مارک کالدر پرون اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي ډیری خلک د خوړو سرپناه موندلو لپاره بیرته افغانستان ته ځي خو دوی هغه هیواد ته ستنیږي چې پکې لومړني خدمات په بحراني وضعیت کې دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د تیرو 9 ورځو په ترڅ کې چې د ایران او اسرائیل جګړه پیل شوې له ایران سره پر پوله له نورو لارو څومره افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. د ورلد ویژن نړیوالې مرستندوی موسسې په وینا د کال له پیله تر اوسه نږدې 15,000 افغان کډوال له ایرانه په زور ایستل شوي دي. او اسرائیلو د قم په ښار کې د یو لوړپوړي چارواکي د وژلو خبر ورکړی دی. د اسرائیلو دفاع وزیر اسرائیل کاتس ویلی دی چې د نن سهار په برید کې چې د قم په ښار کې شوی دی سعید ایزیدی چې د قدس د ډلې د فلسطین د برخې مشر او همدارنګه د ابو جهاد د بهرنیو عملیاتي واحدونو قماندان دی په نښه او وژل شوی دی. اسرائیل کاتس ویلی دی چې د حماس ډله چې د 2023 کال د اوومې حملې مسؤوله ده د یو پلانونکی همدا سعید ایزدی و د سپاهي پاسداران ډلې تر اوسه پورې په دې ارتباط څه نه دي ویلي خو ایراني رسنیو دوم وژل شوی کس په قم کې یو 14 کلن ځوان چې احسان قاسمی نومیږي یاد کړی دی. د اسرائیل او ایران ترمنځ بریدونه لا هم روان دي او دواړو خواو ته د سلګونو کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. ډېره مرګ ژوبله په ایران کې خلکو ته اوښتی ده. د طالبانو د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر وایي له روسیې سره د ځینو خوراکي موادو د واردولو په اړه خبرې روانې دي ځکه چې د ایران جګړې ته اندېښنې شته. عطاءالله عمري رویټرز آژانس ته د جمعې پر ورځ په سنټ پیټرسبورګ کې د روسیې د اقتصادي غونډې تر څنګ وویل موږ په یو شمېر داسې خوراکي موادو تکیه کوو چې له ایران څخه واردېږي او که چېرته هلته ستونزې پیدا شي نو بې له شکه پر افغانستان به اغېز وکړي. عمري زیاته کړې له روسیې څخه غنم غواړو. د عمري په مشرۍ د طالبانو پلاوی 4 ورځې مخکې د روسیې په نړیوال اقتصادي کانفرانس کې د ګډون لپاره سنټ پیټرسبورګ ته لاړ. د نړیوال کانفرنس کې چنن پای تر رسیدګي د نړۍ د شاوخوا 140 هیوادو استازو برخه اخیستی و او د اوکراین پر ساحلي ښار اودیسا باندې د روسیې د بی پلوټ الوتکو د برید له امله لکتر لګه یو تن وژل شوی او دیار لسنور د ژغورنې د کارکونکو په شمول ټپیان شوی. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي روسیې په شپږتیا ډرون الوتکو باندې د جمعې پر ورځ پر اودیسا ښار برید وکړ چې له ډلې اویا الوتکې د اوکراین دفاعي سیستم شاند کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د روسیې وروستیو بریدونو ته د وحشي عمدي تاکتیکونو نوم ورکړ. ښاغلی زیلنسکي یو ورځ وروسته تر دې د خبرې وکړي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ادعا وکړه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره چمتو دی چې یو حل لار ومومي او د اوکراین د ولسمشر سره وغږیږي. په دې ترڅ کې د روسیې دفاع وزارت وایي د جون د 6 په لومړیو کې یعنی د جمعې په سهار د دوی هوایي مدافع ځواکونو لږ تر لږه د اوکراین 16 بې پیلوټ الوتکې چې د موسکو په شمول د روسیې لور ته استول شوې وې له منځه وړې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
ا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو زر کون کو ستری مسی خدای دی وکټ ټولا جوړ روغ او صحت مند بیاست. شنو لاست دی ولسم ټولګي و شلم لاست. نن ورځ رازونه شم زیلرون کو حیواناتو د بدن جهازونه پیژنو. لکه څنګه چې هم په تیر لوستونو کې د دوی ځانګړتیاوې وپیژندلې، همدارنګه شم زیلرونکي حیوانات د عالیو حیواناتو څخه وه چې د دوی په بدن کې مختلف دغه کم سیسټمونه چې دي هغه ټوله وجود لري. همدارنګه دغه کم زیلرونکي حیوانات چې دي، مثال موږ وویل چې د تنفسي سیسټم، د هډوکو سیسټم، یعنې د دوی جوړښت که چیرې موږ وګورو هغه د بېشمزیو حیواناتو څخه ډېر فرق لري. راستو په دې څپرکي کې موږ او تاسې د دوی کم سکلیتی سیستم چې دی، همدارنګه تنفسي سیستم دی، د وینې دوران سیستم دی، دا ټوله چې کوو په تفصیلي ډول سره پیژنو. زموږ او ستاسې درس به د 145 صفحې څخه تر 158 صفحې پورې دوام وکړي. اوس موضوع مو د هډوکو سکلیت سیستم یا هم سکلیتی سیستم باندې شروع کوو. لکه څنګه چې موږ ویلي وه، دغه کم شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغوی د نغز څخه معلومېږي چې یعنې د ملا تیر لري، او دغه حیوانات چې دي د دوی بدن داخلي برخه که د سر کاسه اوسي، د ملا تیر، پشتي، حرکتي غړي لکه لاسونه او پښې، دا ټوله چې دي د هډوکو څخه یا هم ځینې چې وه د کړپندوکي څخه جوړ شوي وه، چې دغې برخې ته د سکلیټ برخه ویل کېږي، چې د دوی د بدن کم ساختمان چې دی هغه ورته منظم جوړ کړی دی، همدارنګه د دوی په توازن ساتلو کې ورسره مرسته کوي. سکلیټ چې دی هغه عموما په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې داخلي سکلیټ دی او خارجي سکلیټ دی. داخلي سکلیټ چې دی هغه تر خارجي سکلیټ ژوندي انساج لري، یعنې د ودې په حالت کې دی، او پاتسو خارجي سکلیټ چې دی هغه د دغه کم حیوانات چې دي د دوی سره د ودې اندازې ورته چیکي محدوده ساتي، چې دا هم محدودیت چې دی په ځینو کم حیواناتو کې چې دی، مثال د داخلي سکلیټ کم وده او د انساج ډېرېدل چې دی موږ په شمزوی لرونکو حیواناتو کې تر سترګو کېږي، چې له دې امله دغه کم حیوانات چې دي غټ غټ جسامتونه لري او مختلف جوړښتونه لري. یعنی د هر یو سکلیټ دی یو د بس فرق کوي. که چیرې موږ د چونګښې سکلیټ په نظر کې ونیسو یا هم د چوغه کې دغه سکلیټ په نظر کې ونیسو، د دوی ترمنځ به موږ ډېر تفاوتونه تر سترګو سي، چې دغه عمومي دغه کم شمزی لرونکي حیوانات چې دي، د دوی په سکلیټ کې چې دي کړپندوکي، بندونه، دا ټوله چې دي په کښې کې شامل دي. او د دې څخه یوازې ځینې کبان دي چې هغه کړپندوکي څخه سکلیټ جوړ شوی دی. پاتې نور ټوله شمزی لرونکي حیواناتو سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی. لکه که چیرې د چونګښ سکلیټ موږ په نظر کې ونیسو، د هغه کې موږ به کوپړه چې خپله پلن جوړښت لري، همدارنګه د ملا تیر دی چې اوږ د ملا دغه وسطني یا هم کمربند په نامه سره یادیږي، او د خاصرې لګن برخه به پکښې کې وینو. همدارنګه ورسره حرکي غړي یا لاسونه او پښې چې دي چې د هغه په وسطه چې کوي حرکتونه کوي، مثال ټوپ وهي د یو طرف څخه بل طرف ته، دغه ټولو جوړښتونه به موږ په چونګښه کې وینو. که چیرې الوتونکي مرغه په نظر کې ونیسو، د دوی چې دی کلک منځ خالي سکلیټ لري، چې سکلیټ یې دی د الوتونکو بدن ته ځانګړی جوړښت جوړ کړی دی. همدارنګه د دغه الوتونکو سره دغه کم د سر برخه چې ده هغه له نازکو هډوکو څخه جوړه شوې ده، د وزرونو په برخه کې هم هډوکي لري، او د ملا شمزی یې لګن سره نښتې ده. همدارنګه د ملا د تیر برخه چې ده هغه د سینې له پنجرې سره هم نښتې ده، او د سینې په مخکینۍ برخه کې چې دی د چناق هډوکي هم وجود لري، چې د سټرنم یا د سینې هډوکي چې دی هغه کښتۍ ته ورته دي، چې د دوی سره د دوی په توازن ساتلو کې، د دوی په الوتلو کې ورسره مرسته کوي. دغه کم سکلیټي سیستم که چیرې موږ په غوا کې ووینو یا هم په پیشي کې ووینو، موږ به مختلف جوړښتونه تر سره سي، یعنی تقریبا دوی سره په ورته دي، مګر په ځینو جوړښتونو کې د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د هډوکو یا سکلیټي سیستم وروسته د دوی غړي عضلات ته راځو. د دوی کم شمزي لرونکي حیوانات چې دي دغه غړي چې دي دوی ته یو منظم جوړښت ورکړی دی. د دوی د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره هر یو ته مشخص غړي ورکول شوي دي چې د هغه غړو په واسطه دوی خپل کم حیاتي فعالیتونه چې دي هغه سرته رسوي. او همدارنګه د دوی کوم مثال کې چیرې پښې په نظر کې ونیسو، د دوی غړي چې هغه د چونګښه څخه فرق کوي، د دوی حرکاتو ته، د دوی کوم فعالیتونو ته چې سرته رسیږي. همدارنګه دغه کوم غړي عضلات چې دي د دوی د بدن بڼه او جوړښت یې سره ترتیب کړي دي چې مختلف نسجونو له مخې دوی جوړ شوي. چې د دوی دغه کوم نسجونه چې وجود لري هغه د انقباض او انبساط عمل به د دې چې رامنځته کیږي، حرکت رامنځته کیږي. هغه چې دی عموما د حرکت له نظره کې چیرې موږ ته ګورو په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو یې ارادي غړي دي چې د چا په کنټرول کې اوسي، چې کله وغواړي حرکت ورکړي هغه ته حرکت ورکوي، او بل یې غیر ارادي غړي دي چې مثال لکه موږ وایو کولمې دي، معده ده، یعنی دوی بېله زموږ د ارادې خپل فعالیت چې کوي سرته رسي. همدارنګه که چیرې عضلات په نظر کې ونیسو، درې ډوله عضلات به موږ ووینو چې په تېرو لوستونو کې هم د دې په اړه موږ په مکمل ډول سره خبرې کړې وې. چې مثال عضلات چې دي هغه شوي دي، بل د زړه عضلات او بل یې هم سکلیټي عضلات. یعنی زموږ د بدن کوم غړي چې دي هغه د دوه درو ډولو عضلاتو څخه ترکیب شوي دي. چې شوي عضلاتو کې مثال موږ وایو معده، کولمې، دا ټول. ورپسې راځو د غړو عضلاتو وروسته، لکه څنګه چې مو وویل شوي عضلات څخه معده، کولمې، پښتورګي، همدارنګه د زړه عضلاتو څخه زړه او سکلیټي عضلات څخه زموږ د بدن شاوخوا کوم سکلیټ چې دی عضلات پرې راتاو شوي دي چې د هغو د انقباض او انبساط څخه چې کوم نسجونه دلته وجود لري زموږ سکلیټي برخه حرکت کوي. ورپسې د غړي عضلاتو وروسته راځو هضمي جهاز. وایي هضمي جهاز چې دی هغه ټول شمزي لرونکي حیواناتو کې فرق کوي. یعنی په ځینو کې یو ډول جوړښت لري، یو ډول فعالیت سرته رسیږي پکښې کې، او په ځینو کې بل ډول یې. دوی چې دی د دوی د خوراکو په نظر کې نیولو سره هضمي سیستم یې هم فرق کوي. ځینې چې دي واښه خوړونکي وه، او ځینې هم د مثال واښه خوړونکي وه، چې د دې له نظره هم د دوی هضمي سیستم یو د بل څخه توپیر کوي. په عمومي ډول شمزي لرونکي حیواناتو په هضمي سیستم کې چې عمومي کم شان شامل دي، هغه خوله ده چې په خوله کې کوم ژبه ده، د لاړو غدې دي، غاښونه دي، چې په دغه سره مثال د دوی کوم خواړه چې کله خوري هغه نرمیږي، میده کیږي، او د هغه وروسته چې مثال موږ وایو یوازې یو الوتونکي مرغه دی چې مثال دغه کوم ځینې شیان چې دی په دوی کې قرار نه لري، او د خولې وروسته چې دی کومي دی، مري ده، میږي ده، میده ده، وړې کولمې دي یا کوچنۍ کولمې دي، چې کله په دوی کې هضم سرته ورسیږي دا کوم هضم شوي خواړه چې دي هغه تر لوی کولمو پورې رسیږي، چې لوی کولمې چې دي هغه په مخرج باندې پای ته رسیږي. همدارنګه په هضمي سیستم کې چې دي دوه غدات چې یوې د پانکراس غده او بلې هم د ځیګر غده ده چې دوی د هضم په عملیه کې مرسته کوي. دوی چې دي و کوچنۍ کولمو ته کم خپل انزایمونه چې دی حالت د کوچنی کولمو د لومړی برخ سره چې کوي د کوچنی کولمو داخل ته لیږدوي، چې دا چې دی د خوړو په ټوټه کولو کې ډیر کومک کوي. همدارنګه د کچیر موږ د کبانو یا سشیدونکو الوتونکو سیستم ته وګورو، دوی چې دی کوم تشي بولي فاضله توکي چې دی او جنسي حجرې چې دی هغه د کلواکا په نامه د یو مجرا له لارې خارجوي. یعنی د دوی کې چې دی د کلواکا په نامه یو مخرج وروسته قرار لري چې د دغه جوړښت له لارې دا خپل اضافي توکي چې کوي دوی خارجه کوي، دفع کوي. که چیرې د چونګښې هضمي سیستم په نظر کې ونیسو، هغه به موږ په پام سي چې یو عضلاتي نل دی چې دغه کوم غړي چې موږ وویل هغه پکې شامل دي، لکه خوله ده، حلقوم دی، مژې ده، معده ده، وړې او لوی کولمې دي، او په مخرج کلواکا باندې ختمیږي. چې موږ وایو کله چې د چونګښ خوله موږ په نظر کې ونیسو، په دې کې چې دی په پورتنۍ ژامه کې کوچني کوچني غاښونه دي، خو د هغه په واسطه ژول دی نسي کولی، او لاندینۍ ژامه چې ده هغه خپله غاښونه نه لري. او همدارنګه دوی خپل په خوله کې یوه ژبه لري چې هغه اوږده ده، او د هغه په واسطه دوی کولی سي چې خپل ښکار په اسانۍ سره ونیسي. او د خولې وروسته چې کله دوی خواړه واخلي، هغه د میری ته ځي. کله چې میری نال چې دی هغه د معدې سره وصل دی، چې بیا دا خواړه تر معدې پورې رسیږي، او دا معده چې د کسوري ته ورته جوړښت لري چې هلته کم خواړه چې ځي هلته هضمیږي. د معدې څخه وروسته چې یو څه اندازه په معده کې هضم کړل سي، د معدې وروسته بیا ځانچیر رسي و وړو کولمو ته رسي، چې په وړو کولمو کې د هضم او په زیاته اندازه د جذب عملیه صورت نیسي، چې د وروسته د کوچني کولمو څخه خواړه غټو کولمو ته ځي، چې غټو کولمو ته ولاړ سي هلته بیا موږ وایو چې د ریکټوم سره وصل ده، چې بیا دغه اخرني برخه د ریکټوم سره دغه کم اضافي مواد چې دي، نه هضم سوي مواد چې دي، هغه هلته چې کېږي ذخیره کېږي، او له کلواکا څخه اطراح کېږي، چې هغه د ریکټوم سره وصل ده. ورپسې که چیرې د الوتونکو هضمي جهاز په نظر کې ونیسو، د دوی کم خوراک چې دی هغه فرق کوي. په دې کې ځینې چې دی هغه غوښه خوړونکي دي، او ځینې چې دی مثال غله دانه خوري، چې د دوی مشوکه چې ده د دوی د خوراک په نظر کې نیولو سره د دوی کم مشوک چې دی هغه هم فرق کوي. چې مثال موږ وایو د دوی ځینې مشوک چې دی داسې جوړ شوي دي چې یوازې پرې کم غله دانه چې ده هغه اخیستلی سي، ځینې چې دی دونه تېره جوړ شوي دي چې کولی سي غوښه پریچکی چوتکه. همدارنګه د دوی خوله چې ده هغه د خولې وروسته میری راځي، او د میری وروسته دغه کومه برخه چې ده په ججور باندې بدلیږي، چې په ججوري کې چې دی دا کوم مواد خوراک چې دی اخلي په هغه برخه کې پسته کېږي، نرمه کېږي، تر څو د هضم وړ وګرځېږي. او د ججوري وروسته چې دی لومړی میده راځي، او بیا وروسته شاتینګه راځي. خو دغه کوم شاتینګه او ججوري چې دی په هغه الوتونکي کې چې غوښه خوړونکي دي، دغه جوړښتونه پکښې کې نه لیدل کېږي. همدارنګه په لرونکي حیواناتو کې هضمي جهاز چې دی هغه مثال موږ وایو د کوم واښه خوړونکو د غوښه خوړونکو ده، د دوی دواړه خپل په منځ کې فرق لري. د غوښه خوړونکو چې دی لکه څنګه چې موږ پوهیږو په نباتاتو کې سلولوز وجود لري، نو د دوی مطابق د دوی په کولمو کې باکتریا وجود لري، چې دغه باکتریا چې د سلولوز انزایم په ټوټکولو کې ورسره مرسته کوي، ځکه چې د دوی خپل هضمي سیستم خپل په ځان کې داسې جوړښت نه لري چې د سلولوز قند ټوټکي، او سلولوز چې دی څو قیمته قند دی. همدارنګه دغه کوم ځینې چې دی مثال لکه غوا، پسه، اوښ، دی چې بې دي څلور برخې معدې لري، چې لومړی چې دی کله چې خواړه واخلي په دوی کې هغه لومړی معدې ته ځي، چې په هغه کې دوی کرار کرار بېرته د معدې څخه خولې ته خوراک راځي، او هغه باندې شخوند وهي. کله چې هغه خپل ټوټه سي ښه پرې کړل سي، بیا نو دوی دویمې برخې ته استي د معدې، چې په هغه معدې کې بې څه کېږي هضم صورت نیسي. او دغه رقم کسان چې غوښه خوړونکي دي، د انیاب غاښونه چې دي هغه تیره دي، چې دغه په واسطه کولی سي خواړه چوت کړي. ورپسې د هضمي جهاز مو ویلي چې د نبات، د حیواناتو، د زهایتین، د ټول د بس څخه فرق دي. تاسو د شمزي لرونکو حیواناتو د وینې دوران، د وینې دوران چې دي هغه هم په دې کې چې دي زړه، شریانونه، وریدونه شامل دي، چې د حیواناتو په کتو سره فرق کوي. د دې زړه چې دي دغه کوم وریدونه چې دي هغه ناپاکه وینه، یعنې چې تصفیه شوی ونه اوسه د کاربن ډای اکساید څخه هغه وینه لېږدوي. همدارنګه شریانونه چې دي هغه د زړه څخه پاکه سوي وینه، چې تصفیه سوي اوسي، یعنې یوازې اکسیجن لرونکې وینه هغه د بدن ټولو غړو ته لېږدوي، چې په هغو کې یو ماهی دی، چې مثال موږ وایو دی یوازې یو دهلیز او یو بطن لري، چې دغه کوم د سږو څخه، برانشونو څخه چې پاکه وینه هغه د بدن و غړو ته مستقیم شي کېږي، لېږدول کېږي. او په چونګښو کې چې دي دوه دهلیزونه او یو بطن دی، چې دوه دهلیزونه چې کله دا وینه چې وسي پاکه وینه او ناپاکه وینه، هغه چې کله فشار پر راسه د انقباض انبساط په وخت کې، دا دهلیزونه راټولیږي او وینه بطن ته ځي او هلته مخلوط کېږي. یعنی دی چې دی د وینې دوران چې دی ناقص دی. دغه رقم په تیلرونکي حیوانات کې چې دی دوه دهلیز سره د الوتونکو او دوه بطنونه دي، چې د وینې یو منظم دوران لري، چې دا شریانونه چې دی پاکه وینه او وریدونه نه پاکه وینه تر زړه پر رسی او په سږو کې تصفیه کوي. دا زموږ اساسي د نن ورځې موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده چې څنګه هاضمي جهاز واضح کړي، دویم پوښتنه ده چې څنګه لرونکو حیواناتو د وینې دوران څه ډول دی، او آخرنۍ پوښتنه ده غړي عضلات واضح کړي. ساس ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرم چی جوړو او صحت مند بیاست. شروع کلاس دولسم ټولګي شلم لوست. نن ورځ راځم او تاسو په تخم لرونکو نباتاتو کې د موادو انتقال وایم. لکه څنګه چې مو په تیرو لوستونو کې د حیواناتو ځینې حیاتي فعالیتونه چې دوی سرته رسوله، همدارنګه د دوی بدن جذب او حجروي ویش، همدارنګه د دوی د تناسلي سیستمونه مو ټوله وپیژندل. نن ورځ راځو په تخم لرونکو نباتاتو کې د دوی ځینې حیاتي عملیې چې دوی سرته رسي، لکه هغه تغذیه د اطراح تنفس دی او د دوی ترکیب دی، هغه مجاو تاسی تر دیر حدا پری ازدکه. اوز مجاو تاسی نانانی موضوع ده یو سل اتلسی می صفحه سخه تر یو سل دروشتی می صفحه پری دوام کری. لومړی رازو ده ریشه سیستم ده. ده ریشه سیستم ده نباتاتو ده بدن هغه برخه ده چې په خاورو کې موندل کېږي او څو مهمې دندې ترسره کوي. ریښې چې دي د نبات د جوړښت یو حیاتي برخه ده چې د تغذیې، ملاتړ او ودې لپاره ډېر اړینه او ضروري ده. ریشه چې ده خپله ډېر ډولونه لري. د مثال په ډول اولنۍ ریشه ده چې دا چې دي د تخم له ځوانېدو وروسته د نبات لومړنۍ ریشه وده کوي چې د نبات اصلي ملاتړ او تغذیه کولو لپاره دنده ترسره کوي. ورپسې د اولنۍ ریښې وروسته ثانوي ریښه ده، دا چې دی د اصلي ریښې څخه تولیدېږي او د خاورې زیاته برخه پوښي، او عموما دوی چې دی د اوبو او موادو جذب په ښه ډول سره سرته رسي. همدارنګه ډېر نور ډولونه دي چې هغه موږ او تاسې په نن ورځ موضوع کې زده کوو. راځو ریښې چې دی لکه څنګه چې موږ وویل ډېرې اساسي دندې سرته رسي، د هغه د جملې څخه یو د اوبو او منرالو جذب دي. ریښه چې ده له خاورې څخه اوبه او اړین مواد شکیه جذبوي. همدارنګه د موادو چې دي د نبات و نورو برخو ته د ریښې په واسطه شکیږي لېږدول کیږي. ورپسې راځو د نبات ماتر. ریشه چې ده هغه د نبات د ثابت ساتلو لپاره په خاوره کې نښلي، همدارنګه د باد او نورو فزیکي زیانونو مخه هم نیسي. د ذخیره کولو ډېر اساسي دنده هم سرته رسي، یعنی په ځینو نباتاتو کې ریشه چې ده اضافي خواړه لکه نشایسته په خپل ځان کې ذخیره کوي. د بیلګې په ډول موږ د زردکو او شلغم کم نباتات چې دي د هغوی ریشې اړوند دنده سرته رسی. همدارنګه دوی چې دی د میکروبیال تعاملات، یعنی ریشه چې ده د خاورې له ګټورو میکروبونو سره تعامل کوي چې د نایتروجن او نور موادو په جذب کې مرسته کوي. او پاتې دي نوي نبات چې دی د نبات په وده تنظیمولو کې هم ریشه مهم رول لوبوي، یعنی ریشه چې ده د هورمونونو لکه اوکسین تولید په غاړه لري چې د نبات وده تنظیموي. ورپسې راځو د ریښې سیستم وروسته موږ او تاسې د ریښې جوړښت پیژنو. ریښه چې د خپله یو مشخص یو جوړښت لري چې په هغه کې د ریښې سر راځي یا روټ کیپ دی چې د ریښې د خاورې د زیان رسونې څخه دوی چې کوي ساتي. ورپسې بله برخه چې ده د ودې کولو سیمه ده چې په دې برخه کې د ریښې حجرې په چې کېږي په چټک ډول سره په تیزي سره وده کوي. همدارنګه د جذب برخه ده چې اوبه او مواد د جذب لپاره د ریښې ویښتان په دغه برخه کې ویښتان شتون لري چې مواد په اسانۍ سره کولی شي دوی چې کې جذب کړلی سي. چې دغه کوم هر یو برخه چې ده د دوی د اپیډرمس د پورتنی ساحه چې ده د اپیډرمس په واسطه چې پوښل سوې ده، دوی هر یو خپل ځان ته اساسي دنده ساته، یعنې د دې په کومو برخو کې چې نسجونه وجود لري، دغه کم نسجونه چې دي په دوی کې زایلم او فلویم وجود لري، چې د دغو زایلم او فلویم په واسطه کومې اساسي دندې چې دي هغه سرته رسیږي. یعنې د ریښې جوړښت چې دي د نبات په ډول او چاپیریال پورې عموما اړه لري، خو یعنې کم چاپیریال کې چې دی اوسېږي، د هغه په نظر کې نیولو سره د ریښې دغه کم نبات ریښې چې دي مختلفې دي. چې د غوس مثال موږ وایي د ریښې سر چې دي، د دوی اساسي دنده چې ده د ریښې د حجراتو او د خاورې میخانیکي زیانونو څخه ساتنه ده. همدارنګه ریښه له خاورې څخه د څه شي کوي، د لارې جوړولو لپاره مرسته کوي. یعنې د ریښه چې کله په خاورې کې شخ کړل کېږي، دغه برخه چې ده د څه شي لاغښت کېدلو په خاورې کې د داخلېدلو لپاره څه شي کوي، لاره برابروي. همدارنګه د ریښې سر چې دی، ژر د بدلېدونکو حجرو طبقه په کښې کې شتون لري. ورپسې د وده کولو کومه سیمه چې ده، هغه چې د اساسي دنده یې په دغه برخه کې چې ده، په دغه سیمه کې حجرې په چټکۍ سره څه کوي، وده کوي او نوي نسجونه تولیدوي، چې د ریښې اوږدوالي په دې باندې څه کېږي، زیاتېږي. همدارنګه د اوږدېدو سیمه ده چې د هغې اساسي دنده حجرې څه کېږي، په دې برخه کې موږ وایي اوږدېږي او د ریښې اوږدوالي ته وده ورکوي، چې ریښه د دې سیمې په مرسته خاورې ته ورژورېږي. همدارنګه د جذب سیمې اساسي دنده چې ده، هغه موږ وایو چې مثال دوی چې دي په دې برخه کې، دغه د ریښې ویښتان چې دي، د دې لامل کېږي چې اوبه او معدني مواد په اسانۍ سره جذب کړلی سي. همدارنګه د نبات لپاره د مغذي موادو د ترلاسه کولو مهمه دنده دوی سرته رسي. همدارنګه بل رازو د بالغو حجراتو سیمه ده، چې په دې سیمه کې حجرې خپل ځانګړي جوړښت ترلاسه کوي او د اوبو او موادو لېږد ته چمتو کېږي. ورپسې رازو د کم ریښې داخلي جوړښت دی، په هغه کې لکه څنګه چې موږ او تاسو وویل، د اپیډرمس برخه چې دغه د ریښې بهرني طبقه ده او د اوبو او مواد د جذب لومړنۍ برخه شمېرل کېږي. ورپسې د کورټکس برخه ده چې د اپیډرمس لاندې دی پیدا کېږي، لیدل کېږي، او دی چې دی د خوړو او اوبو ذخیره کول کې اساسي دنده سرته رسي. همدارنګه د اندوډرمس برخه ده چې اندوډرمس خو موږ وویل اپي چې دی د سربیرني، او اندو چې دی د داخلي برخې معنا ورکوي، چې دا چې دی د کورټیکس داخلي طبقه ده او د موادو انتخابي لیږد لپاره خنډ جوړوي. همدارنګه د ویسکولر بنډل دی چې د ریښې تر ټولو داخلي برخه ده، په دې برخه کې زایلم او فلویم قرار لري، چې زایلم چې دی هغه د اوبو او معدني موادو د ریښې په واسطه چې جذبېږي او د نبات و نورو برخو ته لېږدول کېږي. همدارنګه د فلویم چې به دی، هغه په نبات په مثال د پاڼې په برخه کې چې کومه شیره چمتو سوې یا ماده سوې، هغه را اخلي د نبات څخه او ریښې او نورو برخو ته چې کوي فلویم رسوي، چې دغه فلویم دغه انتقالي انسات چې دي، دا موږ ویلي وه خپله نباتات په دوه ډوله وه، چې یو یې ویایوي نباتات وه، یو یې غیر ویایوي یا انتقالي ویایي نباتات وه. یعنې کوم ویایي نباتات چې دي، هغوی خپل په ځان کې انتقالي انساج لري، چې د خواړه چې دي په یوه برخه کې چمتو سي او د هغه څخه و نورو برخو ته ولېږدول سي. مګر غیر ویایي نباتات یا غیر انتقالي نباتات چې دي، په هغوی کې زایلم او فلویم انساج وجود نه لري، تر څو کم مواد چې اماده کېږي یا د یوې برخې څخه جذبېږي، هغه و نورو برخو ته هم ولېږدوي. ورپسې راځو د ریښې ډولونه. ریشه چې دی، لکه څنګه چې موږ وویل، د شکل له مخې دی مختلف جوړښتونه لري، چې عمومي موږ په درو برخو ویشو، چې نیغې ریښې دي یا هم ټاپ روټس دي، چې دا عموما لکه څنګه چې د نامه څخه معلومېږي، په دې کې کم فرعي ریښې چې دي هغه لږ دي، او هغه اصلي ریښه چې ده هغه واضح په کښې کې معلومېږي. او دوی چې دي، دغه ریښې چې دي، کولی سي د ځمکې لاندنۍ برخې ته و اوبو ته څه وکړي، ځان ورسي. عموما په دې کې دوه مشي مې یا دوه پلی نباتات معمولا دغه رقم ریښه لري. ورپسې خپرې ریښې دي چې فیبرس روټس دي، چې عموما د دې کم ریښې چې په دې کې د اصلي ریښې او فرعي ریښې ترمنځ فرق کول ډېر سخت دي، ځکه د دې فرعي ریښې چې دي ډېر زیاتې دي او تر ډېرو برخو د خاورې تر ډېرو برخو پرې ځان رسولی دی. او د خاور سره ډیر نږدې اړیکه لري. په دې سره دوی کولی شي په اسانۍ څخه د خاورې څخه کوم معدني مواد چې دي جذب کړي، چې په دې کې یو مشمعي یو پلی نباتات عموما دغه ډول ریښې لري. ورپسې راځو غدایي ریښې دي. غدایي ریښې چې دي خپله دوی کولی شي مواد په اسانۍ سره زیرمه کړي، او دوی عموما په دوه ډوله دي. یو یې چې دي نیغې ریښې لري، او بل یې خپرې ریښې لري. کوم چې خپرې ریښې لري په هغه کې مثال د باقلی فامیل لکه نخود دغه رقم ځینې نور حبوبات چې دي په دې کې شامل دي. ورپسې نیغ یا مستقیم ریښې چې بې دي په هغه کې موږ وایو چې غوندر دي، ټیپر او نور دغه ټوله نباتات چې دي هغه بیا د غدایي ریښو په مستقیمو ریښو کې شامل دي. ورپسې راځو د ریشې فشار ته. ریشه چې د فشارې موږ وایي هغه ځواک دی چې د ریشې حجرې د اوبو د جذب او لېږد په ترڅ کې تولیدوي، او دا فشار چې دی د اوبو د خاورې څخه د ریشې د واسکولر سیستم یا زایلم ته د انتقال لپاره کار کوي، او د نبات په ساقه کې اوبه پورته شي کې لېږدوي. د ریشې فشار چې دی هغه د تولید میکانیزم په داسې ډول سره دی چې موږ وایو لومړی راځي په هغه کې د اوبو جذب راځي، یعنی ریشه چې ده د اوسموسس د پروسې له لارې خاورې څخه اوبه جذبوي. په خاورې کې لوړ اوبو غلظت د اوبو د جذب چټکتیا زیاتوي. ورپسې د معدني موادو انتقال دی. ریښه چې د معدني مواد په فعال ډول له خاورې څخه د حجراتو په داخلي برخه کې څه کوي؟ راټولوي. وروسته دغه د اوبو د داخلېدو څه سبب کیږي؟ ځکه چې د محلول غلظت په ریښه کې زیاتیږي. بیا هایډروسټاتیک فشار دی. اوبه چې د داخلېدو له امله په زایلم کې فشار رامنځته کیږي چې د ریښې فشار بلل کیږي، او دا فشار چې دی د اوبو پورته لېږد پیلوي، او په ځانګړي توګه د شپې یا د کم تاروخ په شرایطو کې دی چې کېږي خپل دنده سرته رسي. ورپسې د ریښې فشار ځانګړتیاوې موږ تاسې وایو. دی چې دی دغه د اوبو پورته لېږد لپاره یو ابتدایي ځواک دی، په ځانګړي توګه کله چې د بخاري تعرق کچه چیږي کموي. او د ریښې فشار چې دی په موږ وایو د دې د ګټیشن په مرسته مثال دی دنده سرته رسوي چې د اوبو څاڅکي د پاڼو له څنډو څخه د وتلو لامل ګرځي. تاسې به ډېری وخت پل کله چې سهار ویښېږي د پاڼو پر مخ باندې به د اوبو څاڅکي مو لیدلی اوسي. ورپسې د ریښې فشار چې دی هغه موږ وایو ډېر اهمیت لري. دوی چې دی د اوبو او منرالونو لېږد، د اوبو لېږد چټکتیا، همدارنګه د خاورې موادو جذب کې مهم او اساسي رول لوبوي. د ریښې د فشار وروسته موږ تاسې په نباتاتو کې د اوبو حرکت وایو. په نباتاتو کې د اوبو حرکت یو پیچلی او مهم میکانیزم دی چې په څو پړاوونو کې دوی سرته رسیږي، او دا پروسه چې ده د نبات د تغذیې، ودې او فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره ډېر ضروري او اړین دی. په دې کې چې کوم پړاوونه دي هغه موږ تاسې وایو. لومړی راځو لومړني پړاو ته چې په دې کې د اوبو جذب عموما سرته رسیږي. په دا پړاو کې چې دی په ریښو کې د اوږدولو سیمې او د جذب سیمې چې دي د هغو له لارې ترسره کیږي، او عموما د چې دي په دې ډول سرته رسیږي. اولې چې راځي د اوسموسس پروسه ده چې د اوبو حرکت د خاورې څخه د ریښې حجرات ته د اوسموسس له لارې ترسره کیږي، او په خاورې کې د اوبو لوړ غلظت د ریښې حجرات ته د اوبو جریان هڅوي. ورپسې ریښې دغه کم ریشتان چې دي یا ریښې ته ورته ویشتان ته ورته کم ریښې چې دي هغه د ریښې د جذب د چې پراخولو لپاره مرسته کوي، او اوبه او معدني مواد د ریښې دغه ویشته ډولو ریښو له لارې داخل و حجراتو ته چکیږي ننوځي. ورپسې دویم پړاو دی چې د اوبو د حرکت د ریښې څخه زایلم ته دی، او په دې پړاو کې اوبه د ریښې د مختلفو نسجونو له لارې د زایلم نسج ته لېږدول کیږي چې دې کې اساسي دندې سرته رسیږي. ورپسې دریم پړاو دی چې په دې کې موږ وایو د اوبو حرکت د زایلم له لارې ساقې او پاڼې ته سرته رسیږي. په دې پړاو کې چې دی عموما اوبه د زایلم له لارې د زایلم کوم انتقالي انساج چې دی د هغو له لارې د نبات و نورو برخو ته انتقالیږي. دا وه د دې کوم پړاوونه چې دی چې کې خپل د اوبو د حرکت په دغه کې سرته رسي. ورپسې راځو ساتونکي حجرې او تعرق موږ پیژنو. ساتونکي حجرې او تعرق څه مطلب چې دی؟ ساتونکي حجرې چې دی دا ځانګړي حجرې دي چې موږ وایو چې دی چې دی د روزنې پرانستل او د مثال د دغه ستوماتا د برخې د پرانستلو او بندېدلو څخه بحث کوي، او دا نباتات په پانو ساقو او ځینو نورو برخو کې د اپیډرمس په طبقه کې شتون لري. دوی شریخ په ځان ته یو خاص جوړښت لري چې په هغه جوړښت کې د حجرو مثال حجرې شکل چې دی ډېر وخت د لوبیا په څیر وي او دغه برخه چې د خپل په ځان کې کلوروفیل لرونکې ده همدارنګه حجروي دیوال لري او دوی چې اساسي دندې سرته رسي هغه د دغه سټوماتا د بند کیدلو او خلاصېدلو دنده ده او د تعرق او د ګازونو د تبادلې په پروسه کې مهم رول لوبوي. ورپسې تعرق دی. تعرق موږ او تاسې وایو چې تعرق هغه پروسه ده چې د پاڼو ساقو او نورو برخو له سټوماتا څخه د اوبو بخارات بهر ته باسي. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه میومنه د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې دغه ماشومان او د حقوقو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار د دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته خرغلاست وایو. خپلواک صاحب په پیل کې به درته وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په جنجالونو منځته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړلای چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کړي. طبعا چې کورنیو کې تاوتریخوالی وسي هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بینه ځي.
بله، د خلمان ځدی اتمن په کورنۍ کې ماشومان مته دلته د ماشومان حق څومره تر په هلند کېږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې معلومات نه ایجار او جنجال همش دی په مخ کېږي.
کورنۍ کې تاریخواله اصلي قرباني د ماشومان دي متاسفانه چې مشران دي خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دې ته آماده ده او په دوی باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی هغه کم فزیکي له وزن نه چې د فزیکي حالت چې ده دوی توان ډیر ده. خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقات چې خودلې د ماشومان د شپږ میاشتنې نه دوی هر څه چې زکه یې غل مور پلار زکه نو که چېرته په مور پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسي یا په چی غږ باندې خبرې وسي یا په بد الفاظ باندې خبرې وسي نو په دو باندې ډیر غټ اغیز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي. دوی زده کوي نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسي د پلار او د مور ترمنځ نو دغه دو باندې منفی اغیز لري. دوی په سلامت باندې، دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري.
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې جار او جنجال لامل ګرځیدلی سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ ځکه به ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې وي کم وخت کې سره یو ځای شوي دي. د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشكله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یغوی تیر اختلافات کېدای شي په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کېدای شي ډیره وړه خبره د دوه ترمن سبب دی وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوړي. لکه د کوم شو چې وایو چې دغه د ډوډۍ د خواږوالي او د ترشوالي د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کېدای شي په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چیرته تک هغه ده مثلا یو چیرته خاون زی خزه ممانعت کوي او بل چیرته کمیرمن زی خاوند ممانعت کوي نو مختلف عوامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي
خپل وخت سپ کړو شو دي ته دغه ته د کورنۍ مشرانو ته تکول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامن کړي او آرام فضا ولري
دی او بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کی او بل اساسي موضوع په دې کې دا ده چې د ماشومان پښتون کې باید دوی ډیر احتیاط سره قدم واخلي کچېر کوم جنجال د دو په منځ کې ووسی نو دا د ماشومان تر مخه باید ونه کړي ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډیر زیات صدمه ویني دوی ډاریږي دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه وکړي او بچان آینده کې جامعه ته یو مریض تقدیم نکړي نو باید دوی کوشش وکړي چې خپل کم شخړې چې دي دا په ډیر منظم شکل او په ډیر سړه سینه باندې حل کړي ترڅو د ماشومان دونه صدمه ونه ویني
او که چیرې دا وضعیت همداسي دوام وکړي څومره به عقده او په کور کې جنجال نورم زیات شي
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتېږي په جامعه کې هم جنجالونه زیاتېږي ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده که کورنۍ سالمه و نو کوشش چې جامعه سالمه ده که چېرته کورنۍ سالمه نه وسی نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده اېده منفی اغیزه اتنه په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډیر ښه شکل سره که چېرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډیر یو خشن ماشوم وي هغه به همیشه جنکی هغه به همیشه بقاری هغه به همیشه استرس لري او هغه به یاد جامعه نه ډیر متنفره شخص وسی
خپل وخت هر ډیره جای لیدل کی هغه کوم کس په کورنۍ کې جارو جنجال لامل کیږي دا یو کس وی دا یا رواني مشکل لري یا عقدایي مشکل لري آرام فضا نه خوښيږي دلته دغه کس سره څه کول پکار دي
مختلف هغه دي لارې چې په دې شکل باندې کوي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي د کوم مشاورین دي چې مشاورین ته مراجعه وکړي د مشاورین په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي یا هم زده کړی دي اصلي کله چې زده کړو چې په دې بحثو کې ترڅو وکوونیږي چې د خپل هغه کوم عقدایي حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډیره سالمه واجب باندې ووزي که چېرته له دنه ونه ووزي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوی ته ډیر سخت ده
bale په دغه مواردو کې دوستان ملګري دا کسان څومره مرسته کولای شي چې دا کس متوجي کړي چې کړوړې سم نه دي ټول کورنۍ دي په جور جنجال پکې جوړ کړای
موږ ته خو د شرایط لحاظ نه له شرایط لحاظ نه موږ ته توصيه ده چې شوی د کچته دی او خزي او د خاوان ترمنځ مشکل پیدا کیږي انسانانو ته لازم ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه دوی د فامیل د اعضاء څخه ورته وټاکل شي ترڅو د دوی کوم نیمګړتیاوي چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي
bale خپل شخص باید څو کړی دا خدای نور مرسته وسره وي خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورتهکاری دی چې کولای شي
خو باید خپل ځکه هر څوک د نن یو محکمه لري چې هغه وجدان وي نو که چېرته ضمیر وي چې ضمیر وسی هغه د دې چې هغه زما اشتباه ده نو او که چېرته دا هم د سیو فارمول کې غږ شوی چې هغه فارمول کې همیشه جنگ او تاریخواله د دوی د مور او د پلار ترمنځ ووسی نو هغه ځکه چې دا راضي ارواپوهن متخصصین وایي چې دوی بیت تربیه ډیره زیاته سخته او مشکله ده
معمولا دغه جارو جنجال په کورنۍ کې کیږي لکه څنګه چې تاسو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي څه کول پکار دي چې ابتدا نه کورنۍ مثبت ووسی جارو جنجال پکې ونه ووسی مخکې له واده نه کوم شی په نظر کې نیول ضرور دي
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتی وایي په نامزاتی کې د یو بل پوهاوی او درک کول دیر یو لازمی کار ده چې دوی باید خپل مشکلات د خپل وړاندیزونه د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي ترڅو داسې نشي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چیرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري ځکه دغه خپله نامزاتی دوره چې ده دا آزمایشتي دوره ده آیا موږ کولای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو کنه که چیرته دوی ته وضعیت معلوم ونسه چې نه د منګا کم خواهشات چې دی یو بل سره په ټکر کې دي د منګا کم فکر چې دی یو بل سره په ټکر کې ده نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو وځي قوانینو د داسې تعریف کړه ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوي شي چې هغه فسخ کړي نو بیا لازم ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی یو بل څوک چې دوی ماشومان دی هغه هم په جنجال کې ووسی او دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل درک په اوله مرحله کې وکړي که چیرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو نو ښه خبره ده چې دوی په منځ کې جدایي وشي او هغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې ترغه چې دا نور ناخوالې منځته راځي.
بله اکثره کورنۍ دې ته غاړه نږدي چې که دوی ژوند مخکې نه ځي دوی خپل ژوند په زور مخکې بیاي د خلکو لپاره د دود دستوري دوه مسایلو لپاره. آیا دا به مهم وي چې یو څوک آرامه ژوند په خپل کور کې ولري او که دې ته ډېر ارزښت ورکړه چې موږ دود دستور او کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه هغوی په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي په ټولنه کې بعد خبرې کېږي نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته سپینګیرو ته چې دو ته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې که تاسو مواجه کېږي د خلکو په خبرو باندې او دغه یو غلط عرف ده په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ راځئ تاسو ژوند یو دفه کېږي نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ نه د خپل ژوند خرابوي او نه د د ژوند خرابوي. په زوره باندې چا پاچایی نه ده کړې او په زوره باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکړي خو همیشه به دوی په استراب کې همیشه به دوی په جنگ کې په جنجال کې او په شخړو کې وي.
بله خپلواک صاحب کراسو له مسلکي اړخ نه درته واضح کړئ چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی د اساسي بشري حق دی دا چې دای باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده نو انسان خلیفه ده به خدای پاک خلیفه ده د ځمکې په سر نو هغه کمی اسانتیاوې چې یو انسان ته لازمې دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې وسی. که چیرته په یو کور کې تاوتریخواله وسی نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډېر غټ حق چې هغه د امنیت اغل بین زی او اساسی حق چې ژوند کول په امنیت کې دی. ژوند کول امنیت تنه دا نه ده چې سړی سر خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی ذهن هم خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی خوب هم صحیح وسی، امنیت دا ده چې سړی ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډېر مسؤوله شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټول لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري.
بله کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي طبیعي خبره ده چې دوی به بېلابېلو ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل هدف نشي ویلی، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بېرته پاتې چې ټوله ورځ دوی په کورنۍ جنجالو کې اختای.
اصلي عامل هم دغه د کورنۍ او شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهن وایو، کور ذهن شي هغه اختلال پیدا کی او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکانات ته صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. هغه همیشه سلوک داسي چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول څخه خلک چې دي دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي، نو هغه دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي. طبعا چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې ځي، ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کړي، ځکه دوی پلار مور دي، دوی په مخ کې اوله راهنما اولادو لپاره پلار مور ده، بعد راځي جامعه دوی ته د جامعې نه زده کوي. نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري او دوی نشي کولای چې یو موضوع حال اساسی شکل باندې پیدا کی دوی د امغه وخت د ډیر وړ کی توپ نزد کړي چې یو کار باید په جنگ باندې په خشونت باندې او په مشکل باندې باید تر سره کو نو د همدغه خاطر دا ډیر اړینه ده او اصلي علت او عامل د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره د کورنۍ لپاره
دغه یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي که بیا رسو کورنیو ته به د تاسو خبرې څه وي چې دوی کله چې یوه کورنۍ تشکیلوي مشران خپل اولادونه ودونه کوي دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي
ډېره مهمه خو دلته که کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره مېرمن انتخابوي نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فاملي بګراوند څه رقم دی دوی اتیر شوی د دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده دا ډېر یو مثبت اړخ ده او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي هغه ته یو د سمال راوړي او یو بله جلۍ چې اصلا نه یې لیدلي او نه یې پېژني او نه یې په خوی خبرې نه یې په پلار خبرې نه یې په مور خبرې دا ورته انتخاب شي او همداسې جلۍ لپاره چې باید یو پوښتنه پرې وشي دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنګ ده تر څو پوښتنه پرې وشي چې زه غواړم مثلا تا پلاني هلک ته یا د پلاني زوی ته تا ورکړم ما او تاسو نکاو تاسو ورکمه صحابه کرام یو شوی هغه یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک وخی نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تاسو درکم دا صحابه ملګری چې دا هغه ورته وایي چې یو شرط باندې چې زه غواړم تاسو لور وګورم نو صحابه کرام دا خلک دی کوټه چې لوی چې دغه لور ده راضی کوټه ته مخ پټي او بیرته وځي نو دا کم ځوان چې دا صحابه ته وایي چې ما خو د لور نه لیدله نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط دلو دغه ولی کچیرته ما الک ولیده او خوښ میشو نو زه به ورته مخ لوڅ کړم او کچیرته ما ولیده او خوښ مې نشه نو زه به مخ ورته لوڅ نکوم نو موږ ته لازمه ده چې د اموی په پای قدم باندې قدم کیدو کچیرته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژده نکوو یا د هغوی کور آباده وغلغاړو نو لازمه ده چې د هغوی نظر واخلو بال دې چې دو نظر واخیسته کچیرته دو نظر ووسي بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلات په حل لپاره هم لارې را پیدا کوي او که چېرته دو نظر نه اوسي د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی اوسي یا مور انتخاب کړی اوسي نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي کوم شخړې راځي بیا وایي خو ما خو نه ده کړی نو خو تا ماته انتخاب کړی ده نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي دا باید له جامعې نه لرې شي او کوم شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي هغه د هغوی جایگزین شي او بله اساسي داده چې دغه کمه څوک چې تشکیل د فامیل کې یعنی اولادونه دنیا ته راوړي نو باید دوی درک چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنی وکړي مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي مشورې واخلي او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلی چې ماشومان څه رقم تربیه کړي د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې تر هغه ماشوم چې تازه ژوندی نو دا بده کلمه یې په ذهن کې پاتې کیږي ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده د مور پلار کړنی دي که مور پلار د ده بعد خوله ولري یعنی دا شکنځلی وکړي نو طبعا د ده ماشوم هم به شکنځلی کوي یا هم به بده خوله لري که د مور پلار یو شخړه او کوم سوء تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که نو طبعا دا ماشوم هم دا تېز زده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کړي لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوت یا د چپېړې په واسطه باندې حل کړي فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت اوسي په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ اوسي یعنې اولادونه نه اوسي اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي. بله ډېره زیاته مننه. فقط په اخر کې
کورنۍ ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه یې کړي اولادونه هم لري همدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسي اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري ځکه دلته تنها د دوی ژوند مسله نه ده دلته د دوی د اولادو مسله ده که چېرته زغم ونه لري د دوی ژوند خو تللی ده په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي کوم تاوتریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تللی ده شکار وي هغوی به ډارني هغوی به استراب لري هغوی به استرس لري ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لري ولري نو دي ام دي اولادونه به ولري نو وس د زغم نه کار واخلي وس د خپل دغه اولادونه چدي چې دوی د زړه ټوټه ده ا دې عقل د دوی په فکر کې دی وس د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته وس یو خدمت وکړي تر څو دوی په آینده کې د دغه سم مشکلات سره مخامخ نشي نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته
ډېر زیات مننه خپلواک صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ
سلامات اوسئ نو تاسو مننه
درن دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومان او د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کور نه یو کې آرام فزان لري په دې خبرونه کې لمون سره میلما و د حقوق چارو څېړونکو وارث خپلواک درندستانو دا ودی دیونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه تربیه فرض کی چیاست الله مال او ملګری
ستم جڑے دل یو غم نو سل غم نہ میں پڑھو یہ دل ہا پے سنم جڑے شان آیا پیاگ شان آیا پیاگ شان آیا مت جانا آیا مت جانا آیا شان آیا پیاگ شان آیا پیاگ شان I don't know.
Yamaravanu aya, Yamaravanu aya, Yamaravanu aya.